رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په ننګرهار کې د سړک په غاړه د یومین د چاودنې په پیښه کې 15 تنه سرحدي پولیسان وژل شوي دي. دوه کسان په کراچۍ کې د عمران خان د یوې ملاتړ کوونکي د قتل په جرم په اعدام محکوم شو، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عدلي وزارت په شمول د قانون نافذولو په ادارو باندې بیا نیوکې وکړې.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه څخه وروسته پر پټونه کې دا هم اوریدلی سي چې د سولې ولسی حرکت غړي وایي طالبانو د بغلان په ولایت کې ورته سپکې سپورې ویلې.
بیا مرتویل چې موږ هم دې خاطر کې چیرې دا د امریکا پروژه ده، د نیکلسن پروژه ده، یا د بل هیواد پروژه ده، نو موږ غوښتل تاسو موږ سره محاکمه وکړو.
د هلمند د ولایت اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو بندېدو یې ژوند سخت کړی.
خلق ډیر په مشکل کې دي، ځکه چې خلق د ټلیفون سره په ګټه کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکه ونیسي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د رویټرز د خبري اژانس د ریپورت لمخې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویل دي چې د اسلامي دولت یادایش وسلوالو نن د جمعې په ورځ د اشین پولیسوالۍ کې د سرحدي پولیسو له یو همبي موټر سره نږدې د سړک په غاړه ښخ شوی ماین چولې. 15 تنه سرحدي پولیسان وژل شوي او 4 کسانو زخمیان دي. داعش هم نن په یو بیان کې دغه چاودنې ذمواري قبوله کړې. د چهارشنبې په ورځ هم د ننګرهار ګاونډي ولایت کونړ د شیګل پولیسوالۍ کې یو وین موټر چې ملکي کسان پکې ناست وو په یو ښخ شوي ماین اور برابر شو. درې کسه ځای پر ځای وژل شو او 14 تنه نور زخمیان شو. اژانس وایي چې په افغانستان کې د روان جنگ چې 14 کاله کېږي په نتیجه کې دغه هیواد د نړۍ د هغو هیوادونو په صف کې ودرولې چې تر ټولو زیات ښخ شوي ماینونه پکې پراته دي. د هلمند ولایت د سولې د ولسی حرکت غړي وای چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت د ډنډغوري پولیسوالۍ کې دغه تحریک د غړو سپکاوی کړی او اجازه ورنکړه چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو ته ننوځي. خو دغه تحریک ویوان بسم الله وطن دوست نن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته په تلیفوني پیغام کې ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي هغه رپورټونه درواغ دي چې وایي ګوندې طالبانو د هغو ملګري وهلي او ډبولي وو. وطن دوست ویل چې طالبانو سپکاوی کړی.
هغه خبرونه چې پر رسنیو کې خبره شوې دي چې ګوا کې طالبانو موږ وهلي یو، دا خبر درواغ دی، دا خبرونه درواغ دي، وهلي نه یو خو سپکاوی شوی دی.
طالبانو د سولې دا ډول ولسی حرکتونه د متحده ایالاتو د پټو پروګرامونو او پروژو یو برخه بللې او د هلمند د سولې د ولسی حرکت غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلې. د ننګرهار ولایتي چارواکو تیره شپه د خوږیانۍ ولسوالۍ د دیار په کلي کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د طالبانو د دوو قمندانانو په شمول د 11 طالب جنګیالو د وژلو ادعا کړې، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زمون خبریال ذبیح الله غازی د والي د وین له قوله وای چې 12 تنه جنګیالي ژوندي نیول شوي دي. حکومتي قواو د قندهار ولایت د میوند پولیسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دغه ولسوالۍ چې قندهار او هلمند سره نښلي زیاتره برخې د طالبانو په ولقه کې دي، او څو ځله مخکې هم حکومتي قواو چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي هوایي ملاتړ کوو د طالبانو په ضد عملیات سرته رسولي وو. د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې د برېټانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیمسن د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب سره پرون د پنځشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې پارک کې ملاقات وکړ او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو په اړه ورته وړاندیز کړی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د جمعې په ورځ د فرانسې هغه وړاندیز رد کړ چې وایي ایران دې د خپل اټومي پروګرام په باب نور مذاکرات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې راغلي دي چې ځینې خواوې یوازې په زورګویي او نړامۍ باور لري. د ایران اشاره په ښکاره توګه متحده ایالات ته وه. ایران وایي کومه موافقه چې په 1992 هجري شمسي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره په ویانا کې لاسلیک شوې نه غواړي چې له سره پرې سره وغږیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه موافقې نه سکل ووت او پر ایران باندې نوي بندیزونه ولګول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یوغلودیان د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د واشنگټن د وتلو په تعقیب به خدای چې ایران مذاکرات ته غاړه کیږي او د ټرمپ د ادارې تشویشونه رفع کړي. د تقریبا 200 ویتنامي سازمانونو استازي او افراد په هنوی کې نن د امریکا سفارت ته د لپاره ورغلل چې د متحده ایالاتو د سنا مجلس په خاني غړي او د ویتنام په جنگ کې د امریکایي قواو د بمبارتمن ورته کو د په خاني پیلوټ سناتور جان مکین د مړین لاملا هغه ته د احترام مراتب وړاندې کړي. د خبريالې حساب لا کوکولي د ریپورت خلاصه لا اشق الله رحیم زین اوري.
د ویتنام د حکومت جګپړی مشران د کمونست ګوند د مرکزی کمیټې د بهرنۍ اړیکو استازي وزیران او د غیر دولتي ادارو استازو د امریکا په سفارت کې د امریکا په خوانی سناتور جان مکین ته خپل د درنوي مراتب وړاندې کړل. د بهرنۍ هیوادونو سفیران د نړیوالو موسسو کارکونکو خپلواک خبريالان د ویتنام سابقه دار عسكر او په ویتنام کې د امریکایي پانتونونو او کالجونو محصلین هم د مراسمو ته ورغلي وو. یو شمیر ویتنامیانو د یاداش په کتاب کې ولیکل چې جان مکین رښتینی زړور او باوقاره شخصیت و. مکین په 1968 کال کې ورسره تر هغه چې د ویتنام ځواکونو د امریکا د بحري قواو الوتکه وویشتل او نسکور کړل، جان مکین ژوندۍ ونیو او 15 کاله هلته بندي و. مکین د بند پر وخت شکنجه شوی هم و. اشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د متحده ایالاتو د سمندري قواو د وی تخریبي کشتۍ عملی د ځنګړو عملیاتو په دوران کې د عدن په سمندر کې لوی کشتۍ نه په زرهاو میل کلاشنکوف نیولې دي. د خبريال فرن رابینسن د رپورت خلاصه به شافی سردار تاسو ته ولولې.
د متحده ایالاتو سمندري قواو نن د جمعې په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې د عدن د سمندرګي لارې په قاچاقي توګه یمن ته د وسلو د لیږلو مخه ونیوله. د سمندري پوز په بیانیه کې راغلي دي چې د یو اس اس جانسن دنهم د رهبری سوي تخریبي کشتي عملی چې په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري پوز د پنځمې قوې برخه ده، لې یوې کشتي څخه د زورګونو ملاکا لشنکوفونو په شمول یو زیات مقدار غیر قانوني وسلې نیولې دي. د سمندري پوز په بیانیه کې ویل سوي دي چې د عملیات د سه شنبه په ورځ وسول او تر اوسه نه معلومیږي چې کښتۍ له کوم ځای څخه د یمن په لورې حرکت کړی وو. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفان دی مستورا په ختیځ ولایت ادلب کې د راتلونکي جنگ په دوران کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو د امکاناتو په باب نن د جمعې پر ورځ خبرداري ورکړ. مستورا غوښتنه وکړه چې د جنگ پیل کېدو مخکې باید ملکیانو ته اجازه ورکړ شي چې له دغه ښار نه ووځي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د پنجشنبې په ورځ د انډیانا په ایالت کې د خپل ګوندي سیاسي غونډې ته د وینا په وخت د امریکا د استخباراتي او امنیتي چارو د ادارو پر رئیسانو باندې نیوکې وکړې. ټرمپ ګواښ وکړ که د عدلي وزارت د غوښتنې سره سم رفتار ونه کړي، زیاتره کسان به یې برطرفه کړي. ټرمپ د ډیموکرات ګوند په مشرانو هم انتقاد وکړ او تورې ولګو چې هغوی په امریکا کې د سوشیالیزم لپاره کار کوي. ښاغلی ټرمپ زیار ایسته چې د ګوند کاندیدانی سکال په نومبر کې انتخابات وګټي. جمهوری ګوند په کانګرس کې خپل او جمهوری ګوند په کانګرس کې خپل اکثریت په خپل حال وساتي. او په مکسیکو کې د یو میلې په دوران کې په دریو دقیقو کې شلو اشپزانو داسې یو سینډویچ جوړ کړی دی چې اویا متره اوږد دی او 850 او 850 کیلوګرامه وزن لري. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
تاسو خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د وسلوالو طالبانو لخوا په خصوصي مخابراتي شبکو بندیز لګول ورته ډېرې ستونزې پیدا کړې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د خصوصي مخابراتي شبکو فعالیت ځنډېدلی دی. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا جاغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د مخابراتي شبکو د فعالیت د ځنډېدو ستونزه له تېرې شنبې راهیسې په هلمند کې رامنځته شوې ده. ځای اوسیدونکو وایي چې دې کار دوی د ژوند په هر برخه کې له ننګونو سره مخ کړي او د سملاسي حل غوښتنه کوي. دمګړې په هلمند کې د سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري، خو کارونکي وایي چې خدمتونه محدود دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکو له دولت څخه غواړي چې له حکومت سره د سوي قرارداد لمخې دي د خصوصي مخابراتي شبکو مسولین ارکړي چې خپل فعالیت لسره پیل کړي.
خلک ډېر په مشکل کې دي ځکه چې خلک د ټلیفون څخه د طبیعت خاطر کار اخلي، نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابین کې، یو د بل سره خبرې نو یو سلام کار کې سلام بیا په وطنو کې دغه نه پرېږدي او طالبان یې نه پرېږدي، نو په دې خاطر موږ په مشکل
ولایت سړی ضرورت لري، هر سړی احتیاج لري، مریض پیښیږي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي اداره وایي چې په هلمند ولایت کې د خصوصي مخابراتي شبکو تر 160 زیات انټنونه فعالیت لري. خو ځای اوسیدونکو وایي چې ډیر دغه انټنونه په هغه سیمو کې ولاړ دي چې د دولت مخالفین پکې حضور لري. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان وایي چې وسلوال طالبان د فشار راوړلو لپاره ان تر دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې هم د مخابراتي شبکو فعالیتونه دري. نوموړي پر دولت ژغ وکړ چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د مخابراتي شبکو د فعالیت پیل ته زمينه برابر کړي.
مخابراتي شبکې مطلق د دولت تر حاکمیت لاندې نه دي، د طالب تر حاکمیت لاندې دي. په دې خاطر موږ دا خبره کوو چې مخابراتي شبکې یا انټنونه چې دلته په مرکز لشکرګاه ښار کې د بوس په چاده کې یا د سینما پر چوک ولاړې دي، هغه لا هم د طالبانو په تلیفون ګولیږي او چالانډیږي. ولې د دې ملت او د دې دولت په تلیفون یا په خبره یا په اختار باندې نه چالانډیږي او نه ګولیږي؟
په ورته وخت کې د هلمند والی محمد یاسین وایي چې دوی د ستونزې د حل لپاره هڅې را پیل کړي. نوموړی زیاتوي چې د خصوصي سکتور د زیان د مخنیوي لپاره دوی زغم کړي، خو د مخابراتي شبکو له مسؤلینو څخه غوښتي چې له دولت سره د سوي هوکړې لمخې دي عمل وکړي.
د شبکو دپاره هم ضرر رسي، چون شبکې خصوصي شبکې دي، دوی ته اختارونه ورکوي چې که تاسو په ښار کې د خپل شبکې بند نه کړئ، موږ په ولسوالیو کې چې شبکې دي ستاسو سوزو چې دام ډېر یو غذاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسیږي. چې د دې پاکلم موږ دوی سره خبرې وکړو چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم خصوصي مخابراتي شبکو له تیري وکال راهیسې خپل فعالیت په ټپه درولي. خپل وسلوالو طالبانو د خصوصي مخابراتي شبکو د فعالیت د درېدو په اړه کوم تبصره نه ده کړې، خو امنیتي مقامات ادعا کوي چې وسلوال طالبان له نظامی عملیاتو څخه د ځان خوندي ساتلو په موخه دا کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي د پنځشنبه په ورځ غوښتل چې د بغلان ولایت د ډنډغوري په ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سمو ته ورسي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د دغه حرکت ویان وایي طالبانو ورته سپکې سپورې هم کړي دي. په مکړې په دې اکله د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د پنځشنبه د ورځې په ماسپخین وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت د ډنډغوري په ولسوالۍ کې دغه حرکت د غړو سپکاوی کړی او هغوی تر خپل نفوذ لاندې سیمو ته ننوتلو ته هم نه دي پرېښي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست امریکا غږ آشنا رادیو ته په یوه سولې غږیز پیغام کې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي چې پکې د طالبانو لخوا د دغه حرکت د غړو د وهلو او ډبولو خبرونه ورکړ شوي وو.
هغه خبرونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي چې ګواکې طالبانو موږ وهلی یو، دا خبر درواغ دی، دا خبرونه درواغ دی، وهلی نه یو خو سپکاوی سوی دی.
ښاغلی وطن دوست ویلی چې د پنځشنبه په ماسپخین د حرکت غړو پریکړه وکړه چې د طالبانو مشران سره په یو لړ مسلو د خبرو لپاره د بغلان د ولایت د ډنډغوري په ولسوالۍ کې دغه ډلې تر نفوذ لاندې سیمو ته ورشي. هغه ویل کله چې د حرکت غړي د نیزولا سیمې ته ورسېدل، یو طالب وسلوالې مخه ونیوه او د ولسي حرکت له غړو یې وغوښتل چې بیرته په شا وګرځي، خو دوی لا هم خپل حرکت ته دوام ورکړ چې بیا د اتاخیرو په سیمه کې د طالبانو کسیزی دلی مخونی و او دوی پرین خود چی نور مختلار شی. بسم الله وطن دوست وی چی طالب و سوالو دوی تا خکنزلی وکری او وی ویل چی دو سولی ولیسی حرکت دا جنرال جان نیکلسن یو پروژه دا.
بیا مورت ویل چی مش پامزی خاطر اغیلی که چیر دا امریکا پروژه دا، دا نیکلسن پروژه دا، یا دا بل هیواد پروژه دا، نو مش اغیلی تاسیس مش سر محاکمه و که مش دلتا همدی بخاطر حاضر سوی یو.
دو سولی ولیسی حرکت وین ویل چی دا دید پرا چی خبر تشدد تا ون رسیگی دوی پریک را اکلا چی بیتا دا بغلان مرکز پوری خبر خبری خارته ستانش هغه ویل چې دوی نن د جمعې په ورځ له پلیخومي څخه په موټرو کې کندوز ته ځي. په کندوز کې د خلکو سره د جمعې د لمانځه پر مهال خبرې کوي او سبا ته به له کندوز څخه بیرته په موټر کې پلیخومي ته راشي. له پلیخومي څخه به بیرته پولیسو په خو مزار شریف ته خپل مزل پیل کړي. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د 350 ورځو تیرولو وروسته د زمري په 19 له کابل څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته پولیسو په خو پلی مزل پیل کړی دی. د کابل څخه تر مزار شریف پورې دا لار شاوخوا 310 کیلومتر اوږدوالی لري. د سولې ولسی حرکت غړي وایي مزار شریف ښار ته پولیسو په خو د مزل هدف یې په افغانستان کې سولې ټینګېدو ته د خلکو د ملاتړ جلبول دي. د حرکت غړي وایي د همدې لپاره د لارې په اوږدو کې دوی د خلکو سره غونډې کوي او خلک د سولې ملاتړ ته هڅوي. د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د خپلې ایسارتیا پر مهال د امریکا، برتانیا، روسیې، ایران، پاکستان، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، اسلامي هیوادو سازمان او د ناټو په مشرۍ د کاتې ملاتړ ماموریت قوماندانۍ په وړاندې پر لته کېناستل او د لیکونو له لارې دغو هیوادو چارواکو ته د خپل حرکت غوښتنې او وړاندیزونه وسپارل. افغان حکومت وایي د سولې د ولسي حرکت له هڅو ملاتړ په خپله جمهور رئیس محمد اشرف غني د سولې ولسي حرکت غړو سره د لیدنې لپاره د کابل ښار په چمن حضوري کې دغې حرکت خیمې ته ورغلی وو او د حرکت غړو سره یې د سولې پر مسله خبرې کړې. خو وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول په خپلو اعلامیو کې د سولې دغسې حرکتونه د امریکا د پروګرامونو او پروژو یوه برخه ګڼلې او د هلمند سولې ولسي حرکت غوښتنې هم ردي کړې دي. طالبان لخوا د سولې ولسي حرکت د هڅو د مخالفت په اړه د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې کېدای شي طالبان د دغسې حرکتونو څخه اندېښنې ولري. د مدني ټولنې د مجمع رئیس عزیز رپی وایي چې هغه ډلې چې په ټولنه کې د بدلون سره مخالفت کوي د دغسې حرکتونو مخالفې هم دي.
زه په دې باور یم چې دا د افغانستان د خلکو او په ځانګړي ډول زمونږ د پښتنو ورونو په ګټه یو ډیر ښه حرکت دی او دغه حرکت په مقابل کې د طالبانو مخالفت پرته له شکه څخه دغه زیان له امله دی چې کیدای شي ډیر جنګیالي خپلو لیکو ته جذب نشي کړلی.
عزیز رپی وایي چې کیدای شي د سولې دا ډول حرکتونه کوم هدف لپاره چې میدان سره وتلي سلاسل نکړي خو خامخا په ټولنه کې د سولې په اړه د خلکو د ذهنیت په بدلولو کې لوی رول لوبولی شي. د سولې ولسي حرکت دغو غړو د روان لمریز کال د غوی په 3 د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه کابل ته پلی مزل پیل کړی وو چې د خپل پیل کړي مزل په 20 ورځ کابل ښار ته رسیدلی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغان خبریالانو په وړاندې تهدیدونه زیات شوي دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل امریکا غږ ته وویل دوی د خبریالانو په وړاندې د تهدیدونو په زیاتېدو اندېښمن دي او د دې حالت دوام کولی سي د خبریالانو پر کار ناوړه اغیزه وکړي. په دې باره کې پام وکړئ مرکېته.
متاسفانه د افغان خبریالانو په وړاندې ګواښونه خورا زیات شوي دي. د تیرو اوو میاشتو راهیسې یا په ټوله کې ووایي تېر یو کال راهیسې افغان خبریالان نه یوازې له تهدید وهلو ترټلو سره مخ دي بلکې هغوی ووژل شول، هغوی ټارګټ شول، په هغوی باندې بریدونه وشول، هغوی د جګړې مخه وګرځېدل چې راغې خبریالانو په کار او د هغوی په فعالیت باندې یې ډېر منفي اثر وکړي. نو یعنی په مجموع کې چې څومره باید په افغانستان کې خبریالان خوندي وي، لکه څنګه چې حکومت همیشه ژمنه کوي چې موږ د بیان ازادۍ ته ژمن یو، موږ خبریالانو ژوند او د هغوی ساتنه زموږ مسؤلیت دی، همدارنګه د ټولنې د نورو افرادو په توګه باندې خو هغسې نه دي شوي. خبریالان هم مستقیما ټارګټ شوي دي، خبر رسنۍ ټارګټ شوي دي او نه یوازې هغه ټارګټ کې لینک جوړ شوی وایي بلکې په لویه کچه په دانمارک بریدونه کې هدف چې یوازې خبریالان ګرځېدلي دي هغسې دي هدف ګرځېدلي دي. چې دې قضیو څېړل متاسفانه نه دي شوي تر اوسه پورې. موږ همیشه غږ پر حکومت دی او همیشه موږ غږ په هغو لحاظونو یا هغو ټولنو باندې چې هغه د خبریالانو په برخه کار کوي او هغوی لږ تر لږه کولی شي د خبریالانو د ژوند په مسؤول ساتلو کې رغنده رول ولوبوي.
لوی تهدید د چا دخوا متوجه دی خبریالانو ته؟
لوی تهدید خو په دې وروسته کې د وسلوال مخالفینو له لوري چې هغوی هغه په سر کې داعش وسلواله ډله راځي چې هغوی د خبریالانو باندې چې برید وشو لسم د سور باندې او دارنګ یو شمیر عوامل دي چې هغه له تروسه پورې نه حکومت توانې دلې چې دغې ریښه معلومه کړي هغه قضیه وڅېړي او نه هم وسوال طالبانو دا پټه کړې ده چې دا کار مخ کړی دی یا هغه پړه په غاړه اخیستي د وژنو پېښې او په مجموع کې د حکومت تر قلمرو لاندې سیمو کې چې دي خبریالان د خبري پوښ په وخت کې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له پېښو نه رپورټ وکړي او یا هم بعضې وخت هغوی ته د معلومات په ورکړه کې په باندې فشار راځي په دې چې هغه حکومت ورسره همکاري په حکومت کې چارواکي ورسره همکاري وکړي هغه پراکه تمام یم درګ یو شمېر زورواکان دي چې هغه خپل سیوره په اوبو کې ویني نو هغوی هم خبریالانو تهدید ورته عادي خبره ده او خبریالان تهدیدي حتی وژني یعنې یو شمېر پېښې په هغه ثابت دي چې هغه د زورمندانو یا د هغو ډلو لخوا چې هغه د هغوی خپلې ګټې په خطر کې دي خبریال
د خبریالانو په وړاندې تهدیدات مشکلات همداشان دوام کوي فکر نه کوئ د بیان ازادي په افغانستان کې لکه څنګه چې دا یو لوی لاسته راوړنه ګڼل کېږي خصوصا په تیرو 1800 کلونو کې به له مشکلاتو سره مخ شي؟
تر دې حده پورې د ژورنالستانو فدراسیون چې په هغه کې کابل پریس کلب هم د رهبرۍ کې عضویت لري کوششونه زموږ هڅه اوس په حکومت باندې منل شوې دي حکومت غاړه یې کړې یعنې موږ چې کومه خبره کوو د خبریال د مسؤلیتو د اوس ساتل لپاره د ځان د ازادۍ ساتل لپاره هغه منل کېږي یعنې وروستی دغه د کندهار د ارغند پېښه همدارنګه د احمدشاه جان پېښه په خوست کې شهید شو دغه قضیې اوس تازه کابل ته د روسیې را انتقال شوې دي او د هغوی قاتلینو د نیول او همدارنګه کابل ته د انتقال خبره شوې ده یعنې دا مخته روح راکی چې دلته حکومت بیان ازادي دشمن دی او بل په بل کې رسنۍ او ژورنالستان هم لښتر لري مسلکي تو پر خور روان دي کله چې ژورنالیست مسلکي شي بیا د بیان ازادي صدمه نه رسي چې حکومت هم جنت ونی کې چې د بیان ازادي خفق
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي
او د هم نړیوال رپورټونه ملګر ملتونو د سوریې د ادلب په ولایت کې د ملکی خلکو په اړه اندیشنه څرګنده کړې د سوریې حکومت پلان لري چې د یغیانو تر کنټرول لاندې د ادلب سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي خو د سوریې لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د دواړو خواو لخوا د کیمیاوي وسلو کارول به ونه مني د امریکا ژا خبریاله زلتیکا هوک رپورت با زموږ همکار تاسو ته وړاندې کی
په خانچی خون باندې د تیر کال د سارین غاز تر حملې وروسته د ملکی کسانو د نخوالو تصویرونو نړیواله غوسه راوپاروله دا په 2014 کې دا غوتی تر هغه حملې وروسته دا کیمیاوي وسلو یو خو نړی پیښوه چې د سوریې حکومت یې دیتا اړ کړ څو د منشویو کیمیاوي وسلو خپل ذخیره لمنځه یوسي خو وروسته د سارین او کلورین غازونو کارولو جوته کړه چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې لمنځه تللې نه دي دا سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی میستورا دا سوریه له حکومت وغوښتل چې له عملیاتو نه مخکې ملکی کسانو ته لایدلیب څخه د وتلو اجازه ورکړي سو د یو بل بشري ناورین مخه ونیول شي
مونږ پوهیږو چې حکومت او د النصره جبهه دواړه د کلورین غاز د جوړولو وړتیا لري
ملګرو ملتونو د پنځمې په ورځ د جګړې ټولو خواو ته خبرداري ورکړ چې په راتلونکي جګړه کې کیمیاوي وسلې ونه کاروي د سوریې حکومت په تیلې دا چې د یاغیانو وروستۍ سیمې بیرته ونیسي خو د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د پنځمې په ورځ په مسکو کې وویل چې حکومت د ملکی کسانو د وژل کېدو د مخنیولو هڅه کوي
موږ هڅه وکړه چې د تسلیم شوو کسانو په مرسته ملکی کسان د هوایی ډګر له لارې وباسو خو د النصره جبهه جنگیالیو زموږ د هڅو مخه ونیوله او ډیر کسان یې ونیول چې لا هم له هغوی سره یرغمل دي
روسیا او ایران د سوریې د حکومت ملاتړ کوي امریکا ترکیه او اروپایي ټولنې د خپلو خلکو پر خلاف د سوریې د حکومت تیری غندلې دي خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ادلیب د راتلونکي یرغل په اړه هغوی ته یو پیغام درلود
Russia's foreign minister had a message for them ahead of the upcoming Idlib.
موږ له عربي هیوادونو اروپا او امریکا غواړو چې په سوریه کې د ثبات د تامینولو لپاره له یو اړخیزو جیوپولیټیکي پروژو څخه لاس واخلي. د دغه هیواد ثبات د منځني ختیځ او شمالي افریقا د امنیت او پرمختګ لپاره خورا اهمیت لري.
ادلیب د یاغیانو وروستی سنګر دی چې زیاتره له القاعده سره تړلی یوې ډلې تر کنټرول لاندې دی. خو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو دغه چارواکي څرګنده کړه چې د یاغیانو په پرتله د ملکیانو شمیر هلته زیات دی. ملګري ملتونه وایي چې د ادلیب پوځي یرغل کولی شي یو بشري ناورین رامنځته کړي چې باید ترېنه ډډه وشي. دا سوریه د جګړې په ترڅ کې په داسې حال کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده شوې ده چې دواړو خواوو یو بل ګرم بللی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د روهینګیا مهاجرو په کمپونو کې د مور او ماشوم روغتیا دوامدار اندېښنه ده. فقر او بې تعلیمي د میندو او د دوی د ماشومانو لپاره د روغتیا په برخه کې خطرونه پیدا کوي. د امریکا ژغ خبریال سټیف ساندوفورد په کمپونو کې د روغتیا د سیارو کارکونکو سره د سفر څخه وروسته دا رپورټ برابر کړی دی چې دا د اوسیې په ګډه اورو.
هر هفته تقریبا 50 ماشومان په ډیرو خرابو شرایطو کې زیږیږي او څه کم یو روبه په مناسبو روغتیایي مرکزونو کې زیږیږي. رواجونه محدود زده کړې ډېرې میندې دې ته راولي چې د اساسي جنسي روابطو او د ماشومانو د روغتیا په باره کې معلومات ونه لري. مکمل غذا باید د زیږیدنې له وخت نه اپیل شي، مګر ډېرې میندې نشي کولی ماشومانو ته شیدې ورکړي چې علت یې فشار او د مناسبو خوړو نه موجودیت دی. د روهینګیا مهاجرو په کیمپ کې رضاکاره ډاکټره سمیلا کوتلا وای
We gave meds and nutritional food, and afterwards we measured the body and there is growth. It's better than the first checkup. The child was in terrible condition when we first checked.
وس د ماشوم وزه خده امون درمل مکمل غذا ورکو ورسته به ماشوم وزن کو چې وده کړی ده یا نه. د لومړی معاینه نه خده کله چې موږ د لومړي ځل لپاره ماشوم معاینه کړ په ډېر بد حالت کې وو. د روغتیا ګرځنده کارکوونکي ځوانو ښځو ته د جنسي روغتیا په باره کې مشورې ورکوي. روهینګیا نجونې په خپله لومړۍ دوره کې په خپلو څپریو کې اوسیږي او همیشه پاکي ورته میاسره نه وي. روهینګیا مهاجر عایشه بیګم وای
We have to use a clean rag to clean ourselves during our period, and after we finish, we then wash it out in a toilet.
موږ باید په خپله دوره کې پاکه تکه استعمال کړو او وروسته بیا په تشناب کې پاکه کړو. نوي نظریات هم شته چې وایي با تجربه میندې خپلې تجربې د خپلو ماشومانو سره شریکوي. ناتوان مندول انوای
The elderly tell us not to eat birth control pills or medicine to stop us from producing children. They say it's a sin to stop birth. We listen to them, and that's why we had more children in our family. But now we realize that it's not a good idea.
مشر خزه د منتنه وای د اولاد د زګیدلو ګولۍ یا درمل مخره چې موږ د اولاد د تولد نه منې کوي.
دا خبرونه پای کې د څو خبرونو پټکی متحده ایالاتو له هند سره د ستراتیژیک انډیوالۍ په اهمیت باندې تاکید کړی دی او په هغه هیواد باندې غږ کړی دی چې په آسیا کې د یو لړ مهمو امنیتي مسایلو په اړه ورسره انډیوالي وکړي او له ایران نه د خامو تیلو واردول کم کړي. دا غوښتنه نن د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په نیو ډیلی کې د هند د دفاع د وزیر میرمن نرملا سیتارامن سره د ملاقات په وخت وکړه. په کراچۍ کې محکمې نن د جمعې په ورځ دوو کسانو ته په 1592 هجري شمسي کال کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د یوې غړې زهرا شاهد د قتل په جرم د مرګ سزا واوروله. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري یو یونیسیار وایي چې دا وخت له 2000 نه زیات غیر قانوني مهاجرین د یونان په څو ټاپوګانو کې د ډېر ناوړو شرایطو لاندې ژوند کوي او سرنوشت یې نه دی معلوم. د پنجشنبې په ورځ ناوخته په مرکزی روم کې د 14 میلادي پیړۍ د یوې کلیسا چت راوغورځېده، خو په دغه پیښه کې څوک مړه او یا زخمیان شوي نه دي. او د جنوبی کوریا د حکومت یو لوړ پوړی استازي بل هفته د شمالي کوریا په سفر پونګیان ته رسیږي. ټاکل شوی ده چې د شمالي کوریا او جنوبی کوریا مشران سږکال د دریم ځل لپاره علي غونډه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو تاسو ټول څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.